چې هر یو د محل 15 نمبر لري. خبريال او د کرکټ مبصر واصل وسال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پایلو بیته د لارمندنې ډیر چانس لري.
پاول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو غو دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي. خو آسترالیا هم چانس لري کچر د آسترالیا وتونیږي چې په لوی توپیر سره افغانستان لوبه وګټي ولته انګلند له سریلانکا وګټي نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو سطح کتل کیږي او بیا به فیصله کیږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کیږي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پایلو به یې د نومبر پر 14 وي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو شیب اورسته د ازادي رادیو د اونیز ځانګړي پروګرام یعنی د ازادي رادیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. چین له خپلې فضايي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضايي پروګرام له پایله درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملي بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند دی چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي تلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وینتیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضايي اډه کې دوه نارینه او یوه ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضايي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوی په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضايي ماموریت کې درې نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راست په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضايي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضايي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام درې لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضايي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالاتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضايي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغه زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګوري یوه هغه خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر و هغه نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډیره ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد اترنګ وسخمي استاد منلای وای
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو
ته چې لپه کې دانې دو کو نیسی بس اخر بده کوتر شفنا.
تاریخ ته هم مخه کوي
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 200 متره اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو کتر پایا را سرم لوی. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یو برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دې ناراضي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دی دا په تصویری ډول یې بیانوي. دا وایي چې دا یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دا پرېږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بیرته بیا لولي، بیا اصلاحات کې راولي، د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي دا خپل تجربیات هم شریک کړي دي چې دا څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا د اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي د هغه نه، ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپل شعرونو زخه لري کوي کله چې دی مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلف لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا سب شوی غږ ورولي شي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل هم شایي ډیرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالی د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزی د کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې، یوه اره خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر و هغه نو باید له لیکوالي وډاري ځکه شاعري خراب وي، او که څوک ښه لیکوال و هغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی شي، نو ویره نه ده په کار. هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالی ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میاونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څیرمه ترسره کیږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولي الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې له تقریبا چیړنګ اوس چې کوم هغه بهیرونه تولیدات او پیداوار یا سوق روزلي وو، نو د هغه خلک شته دي.
بهیرونه په بغلان کې نشته، نو ادبی ناستې او غونډې تاسو لري؟
موږ ادبی ناستې په ګرم او جوش ولولو سره موږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبی بحثونه کوي؟
نه، دا موږ د سې لکه غیر ارادي نه کوو، دا موږ د منظم پلان له مخې او هغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ د تخپل غلطه مهالویش لرو، د منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم کله په بل نوم، کله په حکیمي صنایع پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاق فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان پوهنتون په دولتي پوهنتون کې مونږ دا غونډې کوو، پختو ڈپارٹمنٹ پختو څنګه رحماني صاحب غیظ استاد دغه کې مصطفی نائل صاحب نصیر رحمت طاهری صاحب دغه خلک نو سره ټول سره پراس کی دي دا چې یو چمن پتی نه ځان کې د مې کول د بهیر د لودو یا د کوچنار د بهیر یو یا یا د ولفت د بهیر یو یا د پټکی ګل دودی د مشاعره وا هغه هغه نمونه باندې نه دي خو اوس موږ ځانګړو د ونیزو یا د پنځلسم ورځو ځانګړي نمونه ورکو او موږ د منظم پلان له مخې نه د غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب په ورسوي کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظم غونډې لري. څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته ضرورت شنه کې چې د بهیرونه بیرته فعال کړي؟
ځوانان دې ته ډېر ګرم دي، دې ته ډېر هیلمن دي او ورځ تر بلې د فرهنګي حد څخه ډېر قوي کیږي. ځوانان په چالي باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي او ډېر ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کی.
ولی ولا غرور هیلمن دی چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه، علت یې څه دی؟ له نجیب منل څخه به واورو چې په لسکونو کلونه په فرانسې کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لګي نو طبیعي خبره ده چې خوب به پیدا کوي او هر څوک خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي. دې په ډېر درنښت سره ورته وایي ګای له نه مانی چې خوب به پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلک باید دا ته مهم وکړي چې څوک نقد پی کوي کېدشت چې هغه د بل خبره سم وي او د کار په دې شکل باندې بهتر شي او لا پسې شي.
نو ما د اصول خبره وکړم چې په اصول کې دا څه چل دی. په واقعیت کې د دې چا کار نه دی او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولې او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د سره هم نظر ووسی. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې تاریخ خاص ستاینه کوو او د هغې په مقابل کې چې د دې هغې ته نقد وایو، یعنی چې هغه څه چې انتقاد پرې کوو هغه څه چې بدې وایو. نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تکه کرکتون کې توجه وکي هغه دا دی چې د یو اثر شوبه دواړه خو بیا دي کې فکر نه کوي چې دغه د خوابدي کچه ور ټیټ شي.
په اصول کې باید همدا څه ووسی، مګر وخت دا دی چې کله چې موږ د خوابت خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا کومه دی او چا د اثر په اړه کې وایي چې خټ ارخدا ده چې ډیر لاند دی سره نسته لکه او نور بیا پساینه په بد ویلو شروع کوو. نو دلته دغه لنګواله په خپل یو عیب غوښته دا فکر کوي.
خو بیا پاین وخت کې او بخښي بیا پاین وخت کې ایجاز خپل او کمال هم دی. نو نو خو هر رقم څوک انتباع اخلي هغه خو بیا د انتباع خبره ده.
مثلا مثلا چې دغه کله چې د نفس سره تنظیم شي بیا ارخته تللی شي. خو دا یو اصل دی چې کچېری د یو څه او بد دواړه ویل شي او په منصفانه ډول قضاوت شي نو طبعا د خوابدۍ کچه باید راټیټه شي. سره دې هم کله چې د بد اخ د پاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه د پاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره ساده نه دی چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره لپامه و نغور سیده دی جانب مقابل نظر ده.
دی نظر خبر دی پامه و غور سیده دی جانب مقابل خپل نظر وای ده نظر که چیر تا بی طرف و موسی یعنی که چیر تا پکی خار نگی نو دی منالو ده او که چیر تا پکی خار یه نگه تبی خبره ده چه یا خبریت نپیدا کیم. اوس خبره په دې کې ده چې خار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقد کېږي فکر کوي چې هغه کوم چې ګوتو نور سره هغه دومره مهم څه نه و چې باید ورته ګوتې نیول شوی وای.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړی عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد، په دې کې وایي چې د دې لپاره چې دا د نقد اصول مراعات کو، د مثال ورکوي چې لیکوال هم د غربال یا غلبیل ته مه وراچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته وراچوي شوبت به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
داسې زموږ فکرونه داسې ده، تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مې هم د ده خوښېږي، او که د لیکوال سره هم دښمني شول لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا م بیا به د هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پلوړو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانی ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په خراب شعر باندې هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانی کمزوری دی دغه په شا اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولی. دغه ستونزه به څرنګه هوارو؟
نو د دې ستونزه د هوارولو لپاره کوم چې شرلارې نشته دی، یوازنی یو لار همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز دي، که لوچه کي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما په تنه باندې برابر دی؟ نو که چېرې دغسې نقد وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي؟ مثلا له سیاسي اختلافاتو، له دغه رقم شیانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ور سره هم نظر دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شي وای. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزورې کړی؟
زمون ټولنه په مزمو کې د باباګانو ټولنه ده، یعنی چې زمون خلک باباګانو ته ضرورت لري، بالغ ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه د بابا حیثیت لري، یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حده بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کلم یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلاني نه وي لیکلی.
نو اوس که بیرته دا بحث را غونډ کو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بده نه کی؟
فکر کوم چې لومړی که مونږ همدغه ټیک ته متوجه وسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي، په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت وشي چې منفي اړخونه وویل شي، کېدای شي یو شی کمل د مثبت نظر وکتل شي، کله کېدای شي کله یو شی کمل د منفي نظر وګوري، هغه د اثر پورې ځواب لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو، فکر کوم چې تر دې هم د خپګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلی په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشی شي چې لستاین عمر شي، خدای نه خوشی شي چې نقد وشخوري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په لوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکی او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړې شوې هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وي. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل خو غوښتنه وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور خالد نجیب لالو خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پلی عالم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثارو هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټورو چې ننداره ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوا د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې له نږدې وکتل. د لوګر چارواکو ویل دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلدول دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه شیاک او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي او دغه تقریبا په زرګونو جلد مختلف علوم کتابونه راوړل شوي دي. او دې الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال لغه شي دي، هنر مینوال لغه شي دي، تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکو سره د دې چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له اسانتیاو څخه بودی، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادی چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلی دي. د لوګر اوسیدونکو فضل رحمان وايي
دغه خود علاقه من به مطالعه
هله داده چې کتاب لوستنه خوشحاله کړي. د دې کتابونو یو شمېر وسلې کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپاته دي. له دوی غواړو چې د لزمو دی لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځاننه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنه سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخاني پیدا شي.
د لوګر یو بلوسیدون کې بشیر احمد ساحل ول دا ډېر خنه وخت او باید دې ورسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول ل لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کی.
د ډیر سر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بیدام سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار او د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتون کړي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداري ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرشد سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوی بلدیږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده،
برای رشد هنر.
د لوګر د سیمیزو چارواکو د معلوماتو مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پروان مریسکال کې د هنري توکو لرغونو آثار او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل عالم په یو وارد کې مو د لرغونو او هنري آثار او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه دی را رسیدلی. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د دریم قمری پیړۍ لیکوال لسره ولیکه. ابن هشام وایي چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د په دې کتاب کې هغه مطالب چې د طبي ربط ښکارېدل لرې کړي دي، ځینې معلومات یې پرې ور زیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدم تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپل ابن هشام وای چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لري کړی دی. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړی دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 18 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډیری یې نجونې دي. نورحال په دې راپور کې
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل لا دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده بیا به هم همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال ګډونوال محصلین شاګردان علما پر همدغه لار باندې تګ وکړو او دغه لار انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکو یو دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یوه علمي او پوهنیز سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دغه شی اوس د نبی علیه السلام د سیرت او سلوک سره د ژوند طریقه رویش سره آشنا سو له هغه سره بلد سو د هغه ښېګڼې هغه ښه والی په ځان کې راولو په جامع کې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو لکه د نبی علیه السلام لارښود چې ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام زوان پاړه تر موږ څخه امتحان اخیستل کیږي او موږ ته د رسول الله سلام زوان را پیژني نو موږ ډیر خوشاله یو چې دلته امتحان دی. کتاب کې موږ د رسول الله سلام زوان کردار هر عمل مو زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لاره هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
پامدغه میکانیزم باید وچلیږي او صورت مهم باید د رسول الله صلی الله علیه و سلم په لار برابر او طریقه برابری. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای شي کله چې دغه سی غونډې ولمانځو، کله چې دغه سی یو قانون جوړ کو، کله چې دغه غونډې عملی کو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ تر سره سوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی و او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ تر سره سوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ تر سره شوې. د یو ناول پانی به اوس را واړو. دا پانی زنه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د انګلیزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زی اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همینګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همینګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستو لپاره غوره کړی دی.
کتاب د استاد سعدالدین شپون ژباړلی ده.
چې په ډېر خاستان داس په ډېر شکل باندې کتاب جوړه سوی پښتو ته هم او دا کتاب جالبې ته بده کې و ماته شخصا سي کرکټرونه ډېر پکې کم او لږه خاصي دغه داستان مختوري دا کتاب نه یوازې داسې په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي او جذبوي پستلاسي باید دا کتاب نور هم پسې مطالعه کړي او هر لحظه تا ته داسې پستلا فکر درچوي څه به کېږي او څنګه به کېږي نو ډېر جالبه قصه لري ډېر جالب داستان لري سي او سپینګیری وي او د مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي نو بیا پسته دی داس مایه ګیروي بیا څنګه کېږي نو زما شخصا ډېر زیات خوښ سولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه د سپینګیری هغه کوم افکار سي ارنست همینګوی بیانوي په کوم شکل باندې زده په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي دا ډېر جالب بولو او بل زده هغه د کرکټرو ته وکتل سي او دا کوم درس هغه پنځه په دا موضوع کې پروت د بکس کې دا انسان ته همیشه داسې انګیزه ورکوي چې انسان کا په ځوان کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات لري کې مثلا دا کتاب چې څه ما ولوستل دا سپینګیری په سمندر کې په مایانو پسې وتلی تقریبا 15 شپې ورځې دوه تیر شوي خو د یو مایه هم نه نیولې مګم بیا هم نا امید نه یو هلې ځلې کوي یو ورځ بیا یو غټ مایه نیسي خو بیا هم مثلا مایه لاس ځي تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپینګیری هغه پسلا هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانېږي چې دای موږ لپاره نن ورځ یو درس ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري مخکې تر دې چې تاریخ ته مخ کړو د شعر دنیاګي ته په مویوس امینه فنا خپل یو شعر آزادی رادیوی ادبی مجله تر استولې دی ل دوی مننه کوم دا شعر سراور
کلمینه دی منکر شی فنا کلمین دی منکر شی فنا وی نا خدای مکڑا کافر شی فنا یو نظر د الهام سترګو پر وکړه یو نظر د الهام سترګو پر وکړه چې ټپشی چې سندر شی فنا ستا سرگه دریاب دلالو جواهرو کاش دی زرکی مرغلر شی فنا کرزا دیوی چستا حضور تدر شی کرزا دیوی چستا حضور تدر شی در الوته بی وزر شی فنا ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې بس آخر به دې کوتره شي فنا بس آخر به دې کوتره شي فنا کلمینې دې منکره شي فنا وی نه خدای مکړه کافره شي فنا
په کندوز کې تاریخي سیمې او آبادی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي د مسلې ته اندېښمن دي دوی وایي که چرته د کندوز د تاریخي ابیدو بیا رغونې ته پام لرنه وشي نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ورواوړي چې لوی خو به دولتي عواید سیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او وسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او ابیدو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی او ان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمې زورواکلو خو غاست او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي ابدو د لمنځتلو وضعیت دوی اندېښمن کړي دي
این تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستونو او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي ابیدو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي ابیدي کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي. نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسني حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثارو او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوي دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او ابدو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کوم تاریخي ابدی چې د لرغونوالي په لومړی درجه کې دی هغه بیا ورغو تر څو لرغونی ابدی لمنځه ولاړ نه سي او یا هم د خلکو له لوري غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او ابدی موجود دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پر دې سربیره په فردوسي توسي شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد زمیر څرګندونه لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسېدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
د دې تر څنګ د سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیر کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدرې معلومات لرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي او د چبده د مخ پر قبله چې ودرې چې په لاس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري ولاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي تر غرو تر غره سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریت چې ورڅ پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته و چې ویول د منچکی ټوډي پاک کله دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخ اوغ د اسلام ځای او دغه د کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګر زنداو فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللی او څومره پاتې دي او په کوم حالات کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو شوه د چې ګڼي تاریخي سیمې د خلکو لخوا غصب شوی خوایي او سهوټ کړی دی چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات په کېدای شي چې حرمونه ډیر غصب شوي، مکمل کدی نه غصب شوي، حرم یې ډیر غصب شوی دی.
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو؟
موږ پلان لرو ان شاء الله لازم چې پاینده کې دا ځای راوګرځو. دا هر ځای سه یوازې دا ځای نه، هر ځای کې موږ عریضه کړی دی، کوشش کوو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې دوه ډیرش تاریخي آثار او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر لمنځه تللي او ځینې نورې اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
دا ازادي راډیو ادبي مجله د خبرونه مو هم دومره و. تر بلې وی مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی وي
خالين اتمالو ما شين خالين اتمالو.